سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوښیست اوس هم پام کړئ ته د محل خبرونه ته. هند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې طالبانو ته یې د روښانه کړی چې ځینې مسلې دوه اړخې دي او د نوي ډیلي اوسنۍ ښکېلتیا د خلکو ترمنځ اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر پاروتانی هریش د افغانستان په اړه د امنیت شورا په پرنوې غونډه کې ویل چې تر روان کال په پیل کې د هېواد بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوبۍ کې سره ولیدل. دغه په وینا دوړو خو د دوړو خزاړو کې په اړه په ګڼو مسلو خبرې وکړې. د هند سفیر په وینا پریکړه وشوه چې په افغانستان کې د روانو بشري مرستو پروګرامونو سربېره هند په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په پراختیا پروګرامونو کې به هم برخه واخلي. د 2023 کال د اګست میاشتې رئیسې کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هند افغانستان ته 50 ټنه بشري مرستې، 500 ټنه غنم، 30,000 لیتره کیمیاوي سرې او له 300 ټنو څخه ډېر درمل او طبي تجهیزات لیږلې دي. طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په تشتو لیتونه کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثر دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري وګوري. دغه ادارې د یاد ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې لارخور. البته دغه هیوادونه ولایتونه یاد شوي دي. اندونیزیا کې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د ماجلینګا ښار دیني عالمانو د راټول شوي و چې د دې هیواد مرکزي بانک لخوا د انفلاسیون په اړه ورته معلومات ورکړل شي. د ریوټرز خبر له مخې نن سه شنبه د کبي اجتماعه دا وینا چې د ښار په اسلامي مرکز کې د مرکزي بانک یو چارواکي او د مسلمانو عالمانو وکړن د اندونیزیا د بانک له لوري د یوې ستراتیژي برخه وه. د دې ستراتیژي موخه دا وه چې خطیبان واځوي تر څو د روژې په میاشت کې خلک د بې ځایه لګښتونو څخه منع کړي. دا ډول لګښتونه کول شي د قیمتونو د زیاتوالي لامل شي. په ځانګړي ډول په هغه هیواد کې چې د انفلاسیون د کنټرولولو اوږده مخینه لري. په اندونیزیا کې د روژې په میاشت کې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د خلکو مصرف لوړې کچې ته رسیږي. اندونیزیا چې د 280 میلیونه نفوس لرونکي هیواد دی، اکثره وګړي مسلمانان دي. روسي خبرم دا چې د روسي د فایز وکونو مسکو ته پنيګ دي کېدو سره د اوکران شپاک بي پيلوټ الته کې لمن سوړې دي. تر یو څه خبر لمه خنن سي شنبه د کبي اجتماع د روسي د پلازمینه خربال وویل چې د روسي د وای دفاع واحدونو شپاک بي پيلوټ الته کې چې د مسکو په لور الوتنه کوله لمن سوړې دي او زته کړ چې د کوم زیانیا ټپي کېدو راپورونه ان دي ورکړ شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتې کېږم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته غوږ کوم چې تاسو فاتې گئی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي، خو خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وې کې روزه کې یو شي مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال چولې وي او جماعت باندې څوک نه پیږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هر څه دې په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولې رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خوشونات ک دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولې ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي ډېرې نارینه هم لیدلې دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنه بیچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه څه تغیرات پکې راولي ولی خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا نه هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دې نه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
څه فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسیږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویوي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي خو ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د دې له خور لور سره داسې چلان وسی لکه دنه چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې بچ ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپل ښځه فکر کوي، نه دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د ما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هم هغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته ځینو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان، او باید چلن ورسره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې میرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړو، ان بل وایي چې ما په دې باندې والا چې مثال زما د خوخي خوړل نه و تیار شوی، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه باغ میرمنو تیار کړو په هغه باندې باندې جنجال نه کول. تاسو روژه نیول دا غم روژه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی، مګر ستا دو چند د درې چند د بنځ چند ډیر کارم دی میرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کوم مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چي؟
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشئی توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی، دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډیره خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روک دي کېدل دي، چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي، چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په میرمنو باندې وباسي. سرل دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکی. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډیر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوښ شوخی، لوبې، جنگ، جړا، خندا دا په ځینو نارینه و باندې بدلږي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به دې کړی شي، میرمنو ته وای چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای شي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم. خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زماله وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ، عوام زبنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده، او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده، او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده، او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر د کستاله جوس وروسته شو، خیر د کستاله خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپل غصې راکم کړي، خپل غصې را کنټرول کړي، او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې
پریخي الله جل جلاله په پاک نکاح باندې د سړی ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې کدا نارینه خپل ځان د خځې په باندې کیږي چې داسې خپل د کورن لار شي پلارم پریدي مورم پریدي خپل ماشومان پریدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصه ور باندې کوي قهر باندې کوي او ور باندې اواز پورته کوي او کله کله ور باندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسای باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 شپاک سوا ویاو تربیا پرزی کچی است اللہ ممال او ملگره
ده آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه کوربنه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د بتا سوړاندې په خبرونه کې را سره واوري ورزخ خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمنو او دونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځي چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان څه کې د لید کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که هم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیلخانه می نهلی سی مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزده کری وکری و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا بیش او بیا اغا وخوا حالات تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چه در اغا وخالات خنو نادونه پس منگونه شوی که اولای چه خطول ازدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که خیوه هیوادوال طول نارامه بود و امکانات بیدینه و چه منگ حال تا خپل زدکو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوری مکتب بویدون و پس نو در مانا بیاز نکری پانچ
ډیر ښه میرمن سیویتا که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لږ بیخي وړم زه د شپاړس کالو یا پوره نه وم چې زه د 15 کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیا فارغ شو مکتب رو روز تو فارغ شو و اول خود بدقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما بدقا مفرگونو که کار وکره و دمره اونری کار ندقل گریر ما وکره
میرمن سی ویتا مخ کی دینه چلا شو تاسو کارونو ته د تاسو هنري اثر ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر تر اتک مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته د تاسو خپل شوق او تصادف ان راغلی
فرشتہ جان تاسو خو پویلې هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو څه سره د یو شوق وي خپل پویلې چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي لیکن دته آسان وي دا کار کول زه خو سعید چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوا زه سندرې وایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و زه ډېره وړه وم فرشته جان د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کښې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کنه ما بغیر د دغې نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یو فلم آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبو
ډېر ښه دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایې کوم فلم و په کوم کال کې
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا اگه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه یو دو سانی وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نوم باندی
ډېر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري ډېرو خلکو باندې د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا هغه تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چالت بیا خیر فاضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خو د همکاران ته وزلی خو فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وایت نظری صاحب دا ټول په دا شوبه کې مولیدم اقل تا بیا از اداره مشر تبار اقلامی و دوست صاحب دا چه مالی زه غوارم کار وکم او تاسو دا رقم غوار ضرورت لره ایزا ما پا تلویزیون رو مکتل دلتم کارانو ما تا مشوره را کرد بس بیاد پلت از فضلی صاحب چه یه دو خبر ما سو وکیم پا ما شاید اعتبار وکر یقین وکر اتمن دستی سی اولی دل پا ما که نادی یا راژیو درام وکر راژیو داستان و اقای ده مومی خان و شرینه پا در اقا سبان دیون پاقا که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول او راز اول او می که در نشر شو کارو شو به حدود ما در کار خوشحال و بس بیاده در اقوی سرا که به نظری سایدم ال تا سره دیچ اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون تا نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چو کسان در نقش پاتیشه بیا ما یو دوات پیمیشتی دلتا پیشه یوی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و دا یوسف رویان صاحب اگه که ما منفی نقش بوده با بس بیا نظری صاحب ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش دایی دا بیا ما دوی سر دی فیلم که کار رو کرد
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواه دست اول کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا تا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بایز وازی بای دغه اول چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای درس پا کلو که چاس ملاقات که گی پا خار که چه که گی در خپل ده ما چنگ نقش دیده ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر دیده پکتنه ده ما نه وکا و بسیم تا جان چنگ رید تا موتر چلاولیشی موتر چلوی درزی موتر دیزداری ده ما نه دا پکتنه وشوه نور دام چه چنگ سحنی دی کم زای که دی چرقم دی ده بارا که ما تا معلومات مو نه خو اوس نه خبری کیگی آخر که در مرمو چه اسکرپ نبا ما ول در فلمی پا در اوراز و پیس ها با قل زمه که در کنه مخ که پخوا دست در ماس پیس فلم که ندیشه بی صرف اقا پا مکمل اتوگه در فلم اقا یو وقت را تبیل شوی چه در اقا در طرح در او در پلانکی او در در که سناریو در قصه در نو دست با پا تفصیل و نویل شو چه سیستا.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، که دا هغه صحنه پاره راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنه پاره راته لنډ وایې؟
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلی دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی یو نه مې زده وه، لیکن شوق ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا سټاټېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما وبشي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي، ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و. ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله موږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که دغه برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دلته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه ووځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یووندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور داری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری شتم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منو د خپل د یم د چالو مېشت زده تاسو سره وم. وقفه وقفه څخه چې کلم چې د شوته مراد ولا په مون باندې صلات خوړلې د فرشته جان، نو دا سخت اوسنه ولا باندې د خیرې ما چالو مېشت د ګرمې لپاره صلات خوړلې، مون ته سم ډوډۍ دیمه درا کړې. دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مون په به سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف صلات خوړلې مون فراخم وکړې. پکې
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم هم دا غرماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد چون صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دیکی راخ را دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کرال بسر بیا سا ما دوام برکر کار نمیکل باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه، البته خزینه د سینما ستوري دی، نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، دا هیڅ هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنعنات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چې ما ډیر په مشکل دونه ډیر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو، خو بیا ما پس لوې چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه ای وقته، نو هغه ډیره ډیره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا دغه یو فلم ما دوران که کار و که چه دغه یو فلم رود فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پچار کارو که دغه فلم آقه که چه هم دوی آقه بانده و نو نو کارونه نو و بیا دغه کورانه جگره پیل شوی. نو آقه دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمان خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نغوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لر من تا زان زان تا ستوزی اقل خمی داشتی هم آزد تا دیر ما کوشش وکو پاتی شو ملتوم بیاد ما پس مجبور شو حالت در رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی کوم، راضی هم زنی خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزوری ذات دی هغه وخت خودمون به برداشت نه برویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د ستیج پروګرامونه دوکړې ده وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصه نه ازامه ډیر و تکلیف ډیر و د هنرمندان دپاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت دغه یې وجه وه فرشته جانې دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب.
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری، خو تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکه چه تاسو پا یوی دیر مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده که دی اغی کرکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوا؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب به نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس، اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري، تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي، هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکه لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دغه فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي، دغه نظام د بلیس روس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلیم پول غرختی سو خوش خارش تتلی اگر بیل خمالت نجدی چه واد بشان خاطری دوی کود طول باد زهین دوی زهنون ریخی نور ختم دی و در فکرون و بانده و در حالت چی وینی داری طول دی پار زوره اون پیده نو در تاسوی وینه ای چه پانتونون بندی، مکتبون بندی، دفترون بندی، در خطور دنیا وینی در مونگ هم مونگ تم دیر زیادی سنزی دی زخ پل خواه ما تاس داده ده رو پاس ریخ برانی که پیل که وینی چه ده ما خوز پیشم داده بر کار اگه وقت ما شو با اونم اشوی که ولی اوز خود ما جوان تا که پیش شو زه اوس بلکه د ما لاس بد میگی یا ما تا درسی چه ستونزی اقتصادی ستونزی پیدا کهی صحت اقتصادی نوزوخ چه تا کار نشم کولی او زه چه غوارم دی افغانستان دی پارمی کار او که دینا پاس هم غوارم چه مغزای دی پار کار کم زه خونشم کولی چه زه پا بل سینما که دی بل چه دی پار دی بلی واد دی پار کار کم می کولی شم نغوارم چه وکم نو مونږ د پاراستون زشته ډېر زیات دی، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تیر کلونه په دې امید تیر کړل چې د مونږ لوی وار به سم شي او انشاءالله سمیږي. سختي دي او یو بد ورځ ده، خدای به تیر کړي، خدای مهربانه دی، خدای دې په ټولو د مونږ د په ټولو هیوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هر ګناه ونی خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېر زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو لپاره دا ټول خدای را پکې.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېر زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه.
چاپ جو کیم دو ککڑے
دو کسوم چی میار بل لیونا اختر رازی جانان می نشتا خو اول اختر دے چی بیار ہے تیرا اوما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزر ملو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مین دکھو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑ کے ہے ہم دا جانانو سی ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے بیا بوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچے تو رستر گوی خوڑلے ہو دو کو دا زبنیم بیا باو که ارمانونا جون بده غم سروی یارا والله گرانیم زما قبول باسی سوالونا ننمی دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے غم دزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمینہ کے خوی دا تکلیفوں نہ